تشکر از اینکه در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم در نیم ساعت دیگر اسمت سارون با شماست. خوش آمدین شما.
ډیر مننه کوروادان اتبه جیشوی قدر من اوریدون کو د دې سات پخ پرونه کې اوري چې د کندوز چارواکی وای چې د دغه ولایت اکثره سیمې تصفیه کړې دي او د طالبانو مهم مرکزونه نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې یو نورو راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمر وړاندې کوي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ښار کې په وروستۍ عملیاتو کې ښه پرمختګونه درلودل. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل. د هم بشپړ خبرونه. د کندز سرپرست والی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهم سیمې له وسلوالو نیول سوي دي. الحمدلله د نشي ازادي ډوت ویل چې یوازې د کندز شهر په یو سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د یو سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یو اډوه نیول سوی دغه راز د ملي اردو د جلب او جذب قمانداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علي خیلو نومې کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی. د کندوز سرپرست والی وای درېمه حوزه او د خانباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول سوي دي. والی وای په دغه عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوي دي. افغان حکومت وای په کندوز کې د ورستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورونې ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. اجرایي ریاست وای اوس هم د بې ځای سو کورونې سروې روانه ده او له خو اړو کورونې سره بشري مرستې پیل سوي چې سروې بشپړه سوي ده. د دغه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته په دې اړه ویل د وی د کندوز پېښه په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یو کم ساري پېښه وه. دای و غمون کې پېښه وه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 2000 کورونې ورڅخه تخار بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته بي ځای سوي دي. بل خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي رادیو ته ویلي چې په پرونی پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری مشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرستې وکړي. سودا ټولنه وکړي سي د عجلو پیښو پر مهال داړو کسانو لاسنیوي وکړي. د تلیا میزان مشتې ورسته یو نه د سری مشتې ټولنې لپاره د بس پنې ټولولو اونې ده. د هلمند والی مرزا خان رحیمی پرون په یو پیغام کې چې د هلمند مطبوعاتي دفتر خبر کړي دغه غوښتنه مطرح کړه.
د تاسو ټول یو ودوالونه هم توقع تقاضا مده ده چې د خیریه مؤسسه سره تاسو کومک وکړي چې ترغو د یو کولای شي په خاص حالاتو کې د مغل خلکو سره کومک کنه.
لازادې رډو خبرونه اورې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوه بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم شو لسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زیمبابوې په وړاندې خپل دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ وایاند فرید اوتک له زیمبابوې د ټلیفون له لارې ازادې رډو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روحیه ډېره لوړه ده.
اته مليتا او پلاسما مليتا د رواني شوري میاشتې دواړه نو د افغانستان کرکټ ملي لوبې له وګړو سره او د خبرو سره به ان شاء الله د پراتونکو نو کې د زیمبابوې ملي لوبې له وړاندې د لوبې راځي.
په پام کې د افغانستان خپل لمړی یو ورځنی نړیوال مسابقه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زیمبابوې سره ولري. افغانستان او زیمبابوې به په بولاوایو کې په خپل کې 15 ورځنی او 2 شل اوره مسابقه وکړي. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته ویلي چې تیر ماښام ناوخته شاوخوا 9 بجې پر یو وخت د کلید او سفر راډیوګانو دروازو ته چیرمه د ځای پر ځای سو چاودیدونکو ټوکو چاودنې وسوې چې لامل یې د دروازې یو څه زیانمنې سوې خو ځاني زیان نه لري. د دې چاودنو مسولیت روس هیڅ کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه په پلازمین انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لشتر لژه و نوې کسان وژل او پلسکونه نورې ټپیان کړه. چا د دغه چاودنو مسولیت نه دی منلی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل ګومان کوي دا دوی سورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کنفرانس ته خبرې کولې ویل چې د دغه چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان سوی.
بگین آلدم از کرارلا سین جمهور باشکنمز داده استشاره داره
پس از صحبت با رئیس جمهور
دیوی لولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبر وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل سوو ملکیانو پولیس او سرتیرو لپاره د درې ورځنۍ عمومي ماتم پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د اته اویا میلیونه خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نشه کوي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې وروستۍ دوه بمې چاودنې وغندلې او یوه ناوړه پېښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوې چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختدریځو تر منځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. د ترکیه حکومت دا پېښه تروریستي حمله بللې او وایي پېښه به څېړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به مصر له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشتۍ رانیسي. دغه جنگي کشتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین سوی وی. خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم امانوئل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک سو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسي سره د جنگي بیړۍ پر خرڅلاو موافقې ته رسېدلی دی. دغه جنگي بیړۍ چې هر یوه څوارلس څرخي الوتکې څلور ساحلي بیړۍ او دیارلس ټانکونه لېږدولی سي په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د یوه تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او روسي خبر ده چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. د پداسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پرمخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونی خبرو نوي دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کاک په یو اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړې. د امریکا پوځ چې له تېر کال راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش باندې بمباری کوي په وروستیو کې مجبور سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړي. روسیې هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کندز کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولي دي. د کندز له بې ځایه شویو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ای د افغانستان د مسالې د سولې حل لپاره هلې ځلې پیل کړي. خو د سولې عالی شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه شي لسانه کلمونه وخت.
په کابل کې له هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجود دي.
موږ اقدامات ترسره کړل چې اصلي جمعوري کو غیر قانوني اصلي جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتم بجو پورې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفان وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي باندې خپل کړي. لبرخوا اجرایی ریاست وی په زرګونو بې ځای شوی او کورنیو ته د بشری مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمیتا ځو د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان د ټلیفون لاري را سره دی. آریان صاحب، فعلاً وضعیت څنګه دی؟ د جنگ جبهه اوس چیرته ده؟
لمړی زه خپل سلامونه سروان ته تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټول ته معلوم ده دا ونه چې د کندوز ښار د جګړې شاهد ده، خو د سیمه کې د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې تېره ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسلوالو طالبانو مهم سنګرونه تصفیه کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای په ځای شي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان کوي سرغون سیلي وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر همدارنګه د سکدرک سیمه د علیخیلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای و او دلته د سرک په سر چیک پاینډر د هغه موټرونه چې کابل او کندوز ته تګ راتګ کوي موټرونه یې کتل. دغه ویل دغه سیمه اوس تصفیه شوې دي او په سیمه کې تصفیهي عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نوموړي وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خان آباد بندر د چلمزار سیمه همدارنګه د دویمې اوزې مربوطات د ټول د ښار سیمې د دغه تصفیه کړې دي او د درېمې حوزې سیمه تصفیه کړې. درېمې اوزې کې د کوټېګر سیمه راځي، داخل راځي، نوی داخل راځي، همدارنګه خاکنۍ سیمه قواخانه دغه شاوخوا سیمې هم تصفیه کړې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیه څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه داسې ویل کېږي چې وایي دوی هره سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي، تلاشي اخلي، خلکو ته وایي چې له کورونه مو وځي. په دې اړه که معلومات ورکړي
سروان صاحب، کومه سیمه چې افغان ځواکونه نیسي او د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونه کې وسلوال طالبان لاغه افغان ځواکونه باندې بریدو کې، په دغه خاطر افغان ځواکونه چې کوم سیمې ته ځي هلته د سیمې اوسیدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپل کورونه څخه مه وځئ، خپل په ځایونو کې اوسئ، ځکه چې موږ د دې وخت موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونه کېدای شي د هغوی په منځ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسوي، دلته به یو اسرائیلي یا ملکي وګړو ته زیان ورسېږي. په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي او نور داسې کومې ستونزې نشته دي او کومه سیمه چې دوی نشي هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله، ډېر مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان نو چې د دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي، په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته وکړي. لبلې خوا افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت جنگ ځپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی، موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري. او هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده، په کابل کې سروي روانه ده د دې لپاره چې دا سروي ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP، IOM، هلال احمر، د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروي ختم شي، هغوی ته ویشل کېږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبي پیشو سره د مبارزې د ادارې مرستيال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د سولې عالی شورا او افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د وروستي څرګندونو ته ډیره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او اسلوولو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو بیا هڅه کوي د افغان حکومت او اسلوولو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغه خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي، بلکې د وسلولو پر رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښې ننول او له هغو فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه ورځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښوول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرګ کې وسی وځنډېدې. د وسلولو طالبانو په مشرتابې کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لار کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لار کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې پرون په لاهور کې وی خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د اوسنی رادیو د خبریال زبی الله شفق راپور ووري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مري کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغه مذاکراتو پاړه خبری غونډه ته وایي
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیر هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې واره کړی شي. مونږه په دې لړ کې ډیر مهنت کړې ده. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لمړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
معنی اوور نیگوسییشنز ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے.
خاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یې اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی نه زنه پوهیږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل؟ اول یې وکړل. دا تر اوسه یو پوښتنه ده، خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیابه کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان 50% خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل شزی د نارینه په پرتله زیاتې لدې ستونزې کړي شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک پر رواني ستونزو او 40% پر رواني ناروغۍ وخته دي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړه ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، ناامنی او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک په رواني ستونزو او رواني ناروغیو اخته کړي دي. خاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي و هسی روانی دی چه دا امکانات زیاد شی.
چون امکانات ما شما محدود است که روزم بتانیم افراد به شکل
سرنگ چه زمونگ امکانات لگ دی نشو کولی پیزت او درنوی سره دخل کو درمل نو کلو. من غوارو دا حالت بدل کلو. سرال دی چه داستونزا پا بش پل دول لمن زنزی خوحات سی کهو چه کمی کلو.
د عام روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې په رواني ستونزو اخته او کسانو ته فنی مشورې ورکول کیږي. خاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزو د پراختیا په مقایسه کافی نه دي. د عام روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینهو په نسبت ښځې زیاتې لدې ستونزې کړيږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس د جانم بود که یعنی تو پانتون میرم پس میام یا یعنی زنده می باشم یا نه می باشم.
دریدم چه که پوهنتون ته لاړ شم بیرته به ژوندۍ راځم او کنه. ما د اکاډمۍ مخې ته ځان مرګي پیښه ولیدله. د انسان لاس او پښې مې ولیدلې. دغه حالت پر ما بد تاثیر وکړ. له چا سره مې خبرې نه کولې. وضعیت مې مخ په خرابېدو و. بالاخره دلته راغلم.
بله مېرمن، سجیا وای چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې د رواني ستونزو سبب شوی دی.
تقریبا 3 هفته میشه ما دچار این مشکل هستم و دلیلی که ما
دا وای کبود ری اونایی کیگی چه لده ستونز سر مخ شویم. د دې علت زما او زما د میړه ترمن ستونز ده. شاوخوا 3 کاله مو له واده تیریږي خو اولاد نه لرو. که اولاد مو درلودلی ممکن دا ستونز راته نه و پیښه شوی.
شاید همچین مشکلی پیش نمی آمد.
د عام روغتیا وزارت وای رسنۍ، کورنۍ او دینی عالمان کولی شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وای چې دغه ستونزه له ناامنیو، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې جګړو، مهاجرت او نورو ستونزو تر څه حده پورې رواني ناروغۍ زیاتې کړې دي. د خپل سیمې حال او د خپلو دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولی شئ له اتمو تر 9 نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان زادران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او ان چې خلک یې په عمل کې دوهم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عمل کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عمل کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په زمان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري. یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نیټه جمهور رئیس غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وایي قبولې او د عمل کېدو لپاره یې یو کمیسیون وټاکه. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلي دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عمل کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم د بهر نه راغلی دي او د هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو، د هغه تطبیقي، عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکي مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
تاسو لا پیغامونه نه
نورستان ولایت مرکز پارون نتا سره په تماس کې عمل تخواشنی سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دی بدیرو پتیرو سره کلونو کې نه پخپل ولسمو ته کم کارو کول نه یو اهلکار پر دی چې نورستان مظلوم لست کارو کې
یو د روزګار نه ولایت کې چې د اساس او ولسوالۍ څخه خبره کول زه د جنګاله درځه کسه لار بند نہ
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټه دی باندې شاوخوا 300 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د سفی الله ستانکزی راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمانداني کې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300 میله وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې او شمیر غړي هم له غیر مسوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسوله کسانو څخه وسلې ټولې نه کړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغه سي غیر قانوني طلا چې هر څو پر دې دغه ورځو انتظار کوي چې کله امنیت جوړ شي، د خپل کار کوي لکه بانګونو پر کول، پر ځنې مارکیټونو او چورو چپاول، دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل خاوند لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډیر زیات تشویش ته چې دا غیر قانوني سلا جوړونه په داخله په شهر کې بازار ته دغه سلا چې هر څو غریدا باید خالص سلا شي.
د دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې زیات شمېر کابل ښاریانو هم ویلي وو چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو غیر مسؤولو وسله والو تګ راتګ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغان ټیم لاتلولۍ وروسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا ښایي ډېر خلک وسلې لري. له دې مخکې د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکو هم ویلي وو چې خلکو ته د وسلو د لیږد رالیږد ټول توضیح شوي جوازونه ټول شوي او د وسلو د ویش او کمیسیون د وسلو د لیږد د مستحقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمېر ناقانونه وسلو له موجودیت خبره کوي او وایي چې تر اوسه په بشپړه توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. د وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواني مونږه امر لرو تحقیق چې څومره کسانو تجاوز د اسلحه ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحه لري او دا معلومات مونږ د خپل مقامات سره هم شریک کړی دي. په دوه کال کې هم مونږ اقدامات تر سره کړل چې د اسلحه جمعوري کو غیر قانوني اسلحه جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمعوري کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبري مطالب پات رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولم علي وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي، خو یوازې د کندوز شهر په یو سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستي شخړو له کبله څه باندې 2000 بي ځایسو کورونی ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرسته وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د اجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیه په پلازمینه انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښتر لژه ونوي کسان وژل او پلسکونه نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخبه مصر له فرانسې چې لمخبه د غیوات له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشته ایراني سي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تأثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنویم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل درته، جاوید نعیمی تاسو ویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کې چې جنگ، جګړو او نور مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغي اخته کړي دي. د ازادي رادیو خبريالانو چې په دې اړه له ځینو رواني ناروغانو سره خبرې کړې دي، هغوی ورته ویلي دي چې یو اساسي علت یې جنگ شو، دلې ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بېوزلي او امنی یاد کړی دی چې له دې کبله په رواني ناروغي اخته شوې دي. ډیرو چې کله ځانوژونکي حمله لیدلې دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډیر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې هم داسې کسان شته او کوي په څه علت په دې ناروغي اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه بیا اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم 1800 شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه کولی شئ چې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ.
شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب. بله مشنیم صاحب، بفرمایید، مهربانی کنین.
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت هستن که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلات که بوی چیزها هست این مردم متاثر است و از خاطر سفر هم است و از خاطر مهاجرت هست. و حتی من خود من کسیم در فامیل ما 18 نفری میلیم، حتی ما 5 نفر ما به این مرض مبتلا هستیم. ما میگیم همین باشه، مگم دیگه هیچ چیز رو کار نداریم، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله، یعنی با باور شما بزرگترین مشکل نام نیست.
خود من حتی به این مرض هم مبتلا هستم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفته ناامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله، به خاطر که ما دولت لوګر سن دولت لوګر که اسنو امنی نسبتا در دیگه ولایت هم است دولت لوګر زیاتر است، به خاطر از اینکه تمام مردم تشویش است که میتونن بچه به مکتب میره، خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس نه یا نه؟ نو مخاطر است که مثلا مادرها پدرها و دیگه هم اعضای فامیل به این مرضا مبتلا میشن.
بله، تشکر میکنیم.
سلام تو سیر دیر مننه کدیشی یوش میر خلق لداسی هم چوش میری هم شاید دیر بی وی چه پامدین آروغی اخته دیلی کن متوجی بی خینه دیسی برتا. بل عوریدون که لرو در تلیفون للاری تو خیره ای لزابله.
میره بانی سیم
سلام کن تو خیه ما در زابل ویره فرطست قناس که انفرمان فتا
سلام تو سیر
افتاسی مسترم جایی نیسا با اطول عوریدون که او کارکون کتوکل منی
لسکر
دا سکاس په موضوع په حق له موضوع نه ویلی شئ چې واقعاً د افغانستان خلک روغتیا هم په ډېرو ډېرو مرضیو مبتلا دي، خاصتاً په رواني ناروغیو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي، ځکه چې تر دې کړکېچه د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، بلکه نه شي رغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي. په ښارو په کلیو په ټولو خلکو کښې موږ وینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب شي، که سکیان دي که جانیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده. د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کښې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او له قرارو اعصابو څخه کار واخلي، او تر دې کړکېچ تر دې مشکل تر دې تراجدي باید سر وباسي. دا به تر څو پورې دا جنګونه زموږ خلک ټول نه.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب، بله موضوع به ډېر نه وځو. سلامت اوسئ، کور دې ودان، کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. راډیو آزادي است.
سلامونه، سلامات میوم علی ارمان کنونی مو فیلن د کندوز څخه تاسو ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ کنونی صاحب.
مننه ژوندی اوسئ. دا خو بس فیلن زه په کندوز کښې یم صاحب، دلته هم خلک ډېر د رواني مشکلاتو سره، رواني حالت سره ډېر د حالات په ژوندۍ بڼه موږ دلته ولیدو. زه خپله ضربتي ځواک خپله وظیفه لرم، دغه جنګونه ډېر مشکلات سیخ کړه خلکو ته خامخا. دا خو ډېره مشکله خبره ده که جنګ سړی بې کوره شي، زخمي شي، مړ شي، خدای نخواسته نور مشکلات ته بېخېږي. نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کښې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي، د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي، هغوی سره کومک وشي، مرسته وشي، هغوی ته ډاډګیرنه وشي. خو باید موږ افغانانو ته په کار ده چې دا خو زموږ ژوند ټول په دې تګ و ټوک کښې تېر شو، باید د دغسې حالات سره باید موږ مقابله وکړو، او د دغې رواني چې کومه ناروغي ده د دغې فشار لاندې باید موږ رانه شو. نو که موږ مقاومت وکړو دا به زموږ او د افغانانو لپاره ډېره ښه وي. وسلام،
سلامت اوسئ کنړی صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، قاری صاحب پښتون دی.
بفرمایئ صاحب.
بڑے محترم اسما سروان سلطان سلام وړاندې کوم ساسو همکار جاوید نعیمی صاحب
سلام
اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سهار مو په خیر، ژوند مو په خیر،
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
محترم سروان صاحب دغه به د هر چا خپل نظر وي، د هر اوریدونکي به خپل نظر وي. شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی، د دغه درو ولایتو کښې چې موږ د سره سرو لکه فاریاب و جوزجان و سریپور لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي، دا په ټولو داسې کورنۍ دي نه وي، داسې کورنۍ دي نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته پر یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي. دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی، چا د بم غږ اورېدلی دی، چا د امتیاز غږ اورېدلی دی، او چا بیا د مرمیو غږ اورېدلی دی. اوس ته په خدای باور وکړه، جنګ په کندوز کښې دی، زموږ کوچنیان دلته کړي دي، که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلتکانو نه راوځي. موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنګ دلته راغی، نو موږ به یې دلته سلا ورکوو. خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی. اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده، که په ډوډۍ باندې تاثیر کوي، که خشونت پیدا کوي هم دا ناامني ده. خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي، د هره طریقه چې اخته دي، د دو سره یو بیا دروالم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي. او ساروان سه وخت مو ډېر نه نیسم، یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښيي، خلک ډېر په عذاب دي، د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی، هیڅوک اجازه نه لري، خصوصا رسنۍ چې په مړي وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي، یا وینه وښیي، اکثرا وینه نه ښیي. لیکن متاسفانه زموږ په هیواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي.
و یک چیز دیگه هم از سروان صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به ای میپردازند، و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبت که شبکه های اجتماعی دارن، امی که این تصاویر خیلی زننده هست، بعضی هایی را نشر میکنن از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده، بالاخره امور اگر نشر نکنن. پشتون صاحب واقعا پیشنهاد خوب داشتن، امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را مشنون امی گپ را رعایت بکنن.
بله، او خلق هم باید کوشش وکړي چې وینو ګوري در ډول عکسونه چې کله ویني نو څوک یې خپروي نو مخه یې څوک نشي نیولی، نه دي ګوري.
بله، بریم به شنونده ما از طریق تلفون. بفرمایئ صاحب.
با عرض سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی، اسما ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی. خالد نیازی از پروان هم رساندم.
بفرمایئ نیازی صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان. البته ببینید در مورد البته تکالیف و همچنان مرضهای روانی در افغانستان، البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد. البته افغانستان هم جز از اون کشورها می باشد، البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم، ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند، یک کشور اسلامی است. ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می به در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2 تا 3 میلیون تابلیت خورده می شود. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها به امراض روانی مبتلا هستند. در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم، جنگ البته بدبخترین البته عامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود. دو نوع ما جنگ داریم، یکی جنگ های خانوادگی ها است و یکی جنگ های جبهه‌ای به سطح ملی و کلان می باشد. باز من بخواد اون جنگ هایی که منظم باشد، عیار باشد، البته آزایش برای مردم داده باشد، البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند، مانند انتحار است، انفجار است و چیزهای دیگه، حوادث طبیعی می باشد. خب باز هم بر صورت ببینید، البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد، باز هم می تواند که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش و حتی از بین بردن امراض روانی شود. امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین، از اسلام، از قرآن فاصله گرفته، در حالی که دین مقدس اسلام سراسر شفا است. اگر ما شما رجوع به این کار کنید، پس ما شما می توانید که امراض روحی و جسمی خود را البته درمان کنید. و بر
صورت ببینید البته جنگ شما گفته جنگ است، فقر مادی و معنوی است، حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها و مجلاتی هستند که البته خود این باعث چی میشد؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم میشد. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مردها البته بیشتر به این مرض مبتلا هستند، به خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مردها کم میباشد، از این سبب از زمانی که اخبار رو میشنوم، روزنامه ها رو میبینم، البته جرایم مختلفه که میبینم، باز هم آنها مجبور هستند که به یک نحوی که البته هم جسم و محف و مفکوریشان زیر تاثیر برد. و بر صورت البته باز هم امیرای حل همی است، بهترین نقطهش که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
تشکر سلامت باشین. تشکر شنونده های ما هستند، سایر شنونده ها هم منتظر ماندند. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
ډیر زیات مننه نیم صاحب عبدالقادر ته سلامونه تاسو ته جنابی سروان صاحب ته ټول قدر مون اوریدونکو ته صاحب
مهرباني
سلامت تو صاحب مننه تکین صاحب
خوشاله دی وی جنابی سروان صاحب بالکل دروانی او روحي تکالیف په افغانستان کې چې ډیر زیات برخه د افغانستان وګوري 50% ډیره زیاته برخه ده، بالکل لویه برخه په افغانستان کې ناامنۍ اوسني شرایط او دا وژنی چاودنی دا هر حالت منمه، بلکې جنابی سروان صاحب محترم صاحب خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ماغه ده د دې کوچنیواله څخه ما یو وخت داسې حادثه یو پټاو په سترګو ولې ځینې وړې مې ولیدله، بیا د هغه رئیس ماته تکلیف راولې دي، ماښام یو ټکر ولې بازار سره وتلی یم، د زابل په ښار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره ټکر شو، یعنې په لسمترې کې زما زړه ودرېدی په ډېر بد حالت کې شوم، خو بیا هم درسره قرار نه و چې ایمان راته دام یو مسلمان دی راسه یو همکاري ورسره وکړه، بیا ما شخص ډېره کورلا خراب شو، بیا مو د موټر څخه راوستي ډېر سخت ټپي و، ماخصم مې خوب هم نه دی کړی چې داسې مشکلات سره زه په خپله مخامخ یم، د علاج لپاره هم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ ښځینه برخه بالکل ما یې لویه برخه نامي وبللې، هم موږ په کورنۍ کې تاوتریخوالی لرو جناب عصمت سروان صاحب، ځینې داسې کورنۍ لرو چې خپلې لورګانې مثلا په بدیو کې ورکړي، دوې کورنۍ دي سختې بدۍ سره دي، یو د بل د سر دښمنان دي، قصاد چې اخلي وایي په هغه کور کې زه دا سړی مړ کوم ځکه زما سره بدي لري، نو په دې خاطر باندې دغه نجلۍ بیا په بدو کې ورکړي، یا په کورنۍ کې ښځینه تاوتریخوالی یو د بل څخه کرت او نفرت عام په زابل کې داسې حادثې لرم چې خپل ځان ته ښځو ور راچولی دي، دا هغه څه دي کورنۍ تاوتریخوالی یوې خواته، په افغانستان کې ناامنۍ بلې خواته، او دغه موجوده حالت بلې خواته، زه هیله من یم چې په دغه برخه کې دولت جهات عامه خپل همکاري وشي، د افغانستان ملت یو همکاري وشي، بلکې ټولنیزې رسنۍ لرو ځینې داسې تصاویر جنگ په میدان کې، یا مثلا هغه وخت چېرته یو حادثه وي هغه تصاویر او عکسونه اخلي، بیا ټولنیزې رسنۍ ته پورته کړي، د افغانستان ډېره زیاته برخه نن په ټولنیزو رسنیو فیسبوک باندې اخته ده، نو دا تکاري چې د افغانستان مظلوم ولس په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی، دا د هر افغان مسؤلیت دی په اوسنیو شرایطو کې چې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې ترسره کوو. جناب سروان صاحب
ډېره زیاته مننه کوروان نعمي صاحب، د خوښې یو شمېر پیغامونه به مولولو ځکه چې پیغامونه راغلي دي چې
خیلی زیات هستن، پیغام
خو به دي نشه.
چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن از ولایت تخار ولسوالی در قد نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله حتی پایین تر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن، علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است، گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری‌ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان البته شخص وزیر میگه که بیش از 50% از افغان‌ها به این بیماری‌ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی کی وای زموش په سیمه کې رواني مریضی شته که کار پیدا نشو دا مرض به نور هم زیات شي. شاهد الله ځلان لکونړ لیکلی وای په افغانستان کې جنگ، ناامنی، کورنۍ تاوتریخوالی او اقتصادي ستونزې د رواني ستونزې اصلي عوامل ګڼل کېدای شي. د دې ترڅنګ د دماغي انزایمونو تغییر او همدارنګه د برېښنایي وسایلو او ټولنیزو رسنیو بې حده کارول هم هغه عوامل دي چې رواني ستونزې راولاړولی شي. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده، وای ما ته په خپل رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان ل زابل ل شینکی ولسوالۍ څخه لیکي وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند ل سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي دي افغانان ډېر په رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي. او یو بل اوریدونکو چې نومینه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د رواني ناروغي علت چه دی، نشانی څه دي؟ باید یو ډاکټر دوی ته ځواب وایي.
بدون شک ډاکټرها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن، و اگر شما فکر میکنین از دیگرها کمی کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفعتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالت ها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگوید که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه. و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند میآید یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای قید احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتون میبینین به یک دکتر فورا مراجعه بکنین، تا در صورتی که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نیمی سبیو بل نقشه هم داده چی وای که چوک له هیچ سر علاقه نلری، یعنی هیچ شی نه خوشیشی بل ژوند او له هیچ شی خوان نخلی، دای هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته، ډیر خلک اصلا په ځان نه پیژني چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکي نیازی صاحب ویل چې په فرانسه کې دومره ګولۍ استعمالیږي، څومره میلیونه هر شپه، هغه علت هم داده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري. لیکن زموږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخی عمری تر اخره پورې خبرم نشي چې دوی دا ناروغي لرله او کینه لرله. نو ځکه هم ګولۍ نه خوري، ګولۍ هم ډیر شکار نه دی، خو به تر دې چې په طبیعي ډول څوک شسی. وروسته بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون لری لرو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. السلام علیکم. سلام
سلام.
من تل لپاره د خپل هیواد له داسې حالاتو نه ځورېږو، د خپل مالي اختلافاتو نه ځورېږو، د ځوانانو د بې مسؤلیتۍ نه ځورېږو، ځکه ځوانان د یو هیواد د ملا تیر وي. کله چې ځوانان بې مسؤلیته شي، د یو هیواد د ملا تیر مات شي، نو هیواد له خپله د بربادۍ لوري ته ځي. پخوا به زمونږ ځوانانو فتوحات کول، او سیني ځوانان د خپل هیواد هم نشي ساتلی. نو مونږ باید خپل مسؤلیتونه په ځای
سلامت باشی. مننه. کوردی ودان بل اوریدون که لرو ځان معرفي کي
بفرمایئ. سب مهرباني. bale
زه از کوزه زغالو شوي زه غته شه په یماس کي
مهرباني کوي. سب
سلام شه تا دو نه انشاء الله سلام.
سلامت
مهرباني. سب بفرمایئ. سب
متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خیر دوباره کوشش وکي ګوندې نوبت در ورسیږي. کینه اس ام اس را واستوي 813 شمیره زموږ ده. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
بفرمایئ. سره رادیو زو دي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. السلام
علیکم. نه یې سي ته دا زبیر له ټول محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسه. مهرباني.
مننه شروان صاحب. افغانستان کن یو هیواد داسي په کې فقر او بیوزي دومره پرمختللی دی، یعنی واقعا نیمایي نجاته ټولنه په رواني تکلیف باندې اخته شوی دی. یعنی بانک د ټولو افغانستان د هیوادوالو نه دغه هیله او دغه خواهش دی چې یعنی دی خو څوک په رواني تکلیف باندې اخته دي، نو هغه دین کولی شي اته دې متوجه کېدلی دی ته نه شي چې موږ دغه تکلیف باندې اخته یو. نو افغانستان کې دا لږ فکر سره پوره ټول کسان په رواني تکلیف باندې اخته یې په ذهني تکلیف باندې، یعنې هېڅوک به پکې بېسې نه ایسي، یعنې هغه کامله پکې جوړي. اوس که موږ تاسې ځوانان ګورو اته دې چې د سړکونو باندې روان وي، هم دوی ګوره په رواني تکلیف باندې اخته دي. ګوره یو چا یو لاس به جای حرکت کی هغه موږ ته رواني تکلیف باندې اخته ده. موږ تاسو چې چا ته رواني تکلیف اخته نه شي لای شي، هغه یعنی کار نه شي ولري شي، یعنی هغه غټ خطا کوي، اشتباه کوي، یعنی هغه خو بیا یعنی یا
که مثلا ارزش نه خدا هغه د څه خبره د صفر علا ته رسیدلې باید موږ تاسو شروع له دې نه وکړو موږ تاسو هغه یو نفر له اول نه رواني تکلیف کې ورته پیدا کیږي نو باید موږ تاسو لږ نه را شروع کړو داسې یو څوک چې د لیونتوب حالات ته رسیږي نو هغه بیا چا خبره خبره چې صفر ته رسیدلې او بیا زما هیله د ټولنې د رسنیو نه دغه داسې یعنی دغه کوم تصویرونه چې چاپېږي یعنې د خراش تصویرونه اول خو څه خبره دا ده چې دوی نشر نه کوي بیا نو افغانستان کې قانون نه مراعتېږي بیا نو ما هیله دغه راته شي دوی دې ګوري نه نو ډډه دې له کتنې نه وکړي نور مو وخت نه
سلامت
تشکر
سلامت باشین زنده باشین سروان صاحب پیام های هم داریم از شنونده های ما نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض استراب دچار هستم علتش البته نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی جنگ ظلم بی‌عدالتی بیکاری وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است اما برجسته چند مورد گفتن
او ده هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده محمد ابراهیم هلال زی د بارغیس څخه لیکلي د افغانان اکثره د نيستي له لاسه په دغه ناروغي اخته دي خود افغانستان ډاکټرانو بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عیني پیغام بیا هم تکرار کړی دی جنو نور اوریدونکو مثلا زیاولا لغزنی څخه لیکلی دی چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي د ټلیفون لاري مو اوریدونکو لرو
مهرباني سه بفرمایئ
سلام سلام
سلامت اوسئ
تشکر لطف کوئی که به موضوع بانده منگو تاشی گانتی گانتی یعنی ساعتون و ساعتون و بحث و مقایسی که یا هم دا تاس کنه میگی و زما دا شرواق و چخواه دا دیل دا چه یعنی دا دلوهی نروغی دا زورواقان و دلاس هم خواهد دا پیدا شدی چه زورواق دا ریلاق ملک چخواه دیدی او یو چې دا ناروغي په تور په نه راشه چې یو تور ګور په بل تور ګور باندې ضرور کې دی تور ګور سره ځلم دی دا ناروغي من سره دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قتل فرزان دا واکر ګور دا نړاو نرمنه ترمنځ د کنه چې دی مور یا حالت یا دنجلې دام غد خشومت دیو انا روحی مریضی منش کرا زما در محترمو وطنوالو چه خطا هیلا در چه دوی باید فکر و دی آینده تا زما ملک دیو پنا امنین که قرار داری او دوی خشومت منجیوشی او تر بمید منجیوشی او دولت تا چارواک چه خنه دا هیلا در چه زور واسی او دا زالی بیده منجیوشی
سلامت اوسه خوشحال
شکر سلامت باشین تعداد زیاد از شنونده های مسرون صاحب همونطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیز هستن که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داره بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنند تا با پرسش های شنونده ها در مورد همین مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگویند و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگویند و همچنانی که هر شنونده تماس میگیرند تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند
در تلفن لالری عبریدون که لرو زن معرفی که بیا به پیغامون هم بولو
بفرمایید سید
سلام علیکم صدیقی از لوگر صحبت میکنم
بفرمایید صدیقی سید
من خودم یک تجربه بیماری روانی داشتم من میخواستم همی چیگونه چیزهایی که من تجربه کردیم و چیگونه خودانستم خود درمان بکنم میخواستم این رو به شما عرض بکنم
بله بفرمایید سب
من زمانی که بیماری روانی داشتم واقعاً خیلی مایوس بودم. این چیز به من مایه امید، عنصر و عوامل امید به خود پیدا نمی‌کردم. چی کنم؟ من دقل زندگی بکنم. یک پرده خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ من شلیر نمی‌دیدم. هیچ من نشانه از امید نمی‌دیدم. این چیز واقعاً پیدا نمی‌کردم که من واقعاً به من امیدواری بسر، به من آرزو بسر که من به زندگی خود ادامه بدم. و زمانی که با پیش روان پزشک چیز رفت و موجب بعضی چیز توجیه های رو کرد با من دارو تجویز کرد، بعد از او خوب من بعد راهکارها و روش های همین جو درمانی یا فضا درمانی رو گرفتم، خودم گرفتم خوب در جایی که آب خوابشار میرفت میرفتم شرشره رو رو میشنیدم، در باقها میرفتم چهچه پرندگان رو میشنیدم، به قرآن مراجعه میکردم، بیشتر وقتهای خود از صرف عبادت و اطاعت خداوند میکردم. همین راه کارها رو پیش گرفتم، الحمدلله خوب وضع من بهتر شد، برای من بیشتر روزنه و دریچه امید بیشتر باز شد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا از اون اختلالات خیلی بزرگ روانی من خودم حداقل کاهش بتونم بتانم به خود یک روزنه امید دریچه امید باز بکنم. الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم، خیلی کامیابی ها و موفقیت های خیلی مزید در نصیب من شد. الان یک روز کار بسیار روشن در پیش گرفتم، میتونم خودم به شکل خیلی خودمختارانه به شکل متکی به کارهای خودم با پیش میبرم و موفقیت های خیلی بزرگ نصیب من شد.
تشکر میکنم سیر خیصه باز شما
لشم مرغا چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو تا هم دشت صحت و روختیا هیلک و خوصان دی روانی ناروغی بخاطر دی صحت هیل ورطل رو دی خبرونو وقت رقی لخبرونو روستا ببیا هم پا دیار استاسو نظرونو وارو.
بله تشکر میکنیم از تمام شنوده هایی که تا حالا